احمد شیبریم در سازی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتی چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستانی پوځانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانست ویلي چې په بیگانو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوی هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیر شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستانی لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په روستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دولې سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هیواد وایستل. د جرمونو نړیوال محکمې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولې او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوې ل یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبري وکړي. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغي او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت په اړه خبري روانه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزې کې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناشته پر مهال په خپل څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد پوښتو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لوی نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې متغم کړي، څو د انستاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی ان ان، فاکس نیوز، لوموند او یو اس ټوډي په ګډون لګڼو رسنیو سره همکاری لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا د غنوي اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري.
شام پر لس بجے بنی ٹکان شروع والا تقریباً دو بجو پورے بس ابھی ٹکان شروع والا گرد ملکیان یخ تھی سر جم ٹول ملکیان کورو سنانا مردانہ و تل دئی چادر نو معلوم
د کندهار پوسپین بولدک کې له پاکستانی ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړې وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکیچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتی دوه دي.
د دې خاطر چې باران نه کیږي په بوټو باندې ګردونه زیات دی وزي، د دې رامل حاصلات کم پوتره منست کیږي.
او په دې خبرونه کې
توغمی دا بابا د نن او شال می دا دې پسر با دي خواز وینا دا وطن د هديري پسر با
دي دا سندره د ای آی ټیکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به واوري. در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنټ کرشي په وجدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشټې لعمل په سپین بولدک له سوالي کې څلور ملکان وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې هم جګړه درې دلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وای د نشته له عمله کرشي ته نشته له خپل کورونو وتلی او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک تیر کړی ده. د جنو کورونو یو شزه او ماشمان تر اوسه خپل کورونو ته نه دي ستنیدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د ډیورن کرخي په وګړو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبو پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې له نخټې وروسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د نخټې عیني شاهدان وایي چې کرخي ته نږدې د نخټو لامل له خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته نه دی راستانه شوی. دوی وایي کڅه هم اوس مهال نخټه نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش پر لکهمت کم نه و، ډیره سخت شپه والا یو طرف جګړه واله بل طرف ډیره سخت یخنی و. کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و، خزی او ماشومان او سپینګری ټول شپه په یخنی کې ولاړ و. ډیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دی راستانه شوی، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجي اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید. نو موړي وویل
شام پر لس بجې باندې ټکان شروع وسوله، تقریبا د دوه بجو پورې بس ابھی ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخ تھی سر جم ټول ملکیان کورو سنانه او مردانه و تل دئی چادر نو معلوم یو خوا بل خوا ته ځغاسته چې د پناه ځای نه درلودی.
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلوې دوه تورنوي لاملې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او پنځه نور ټپیان شوی دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي.
تقریبا ته سهار پورې له خلخال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان پنځه زخمیان. فلحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ د نورماله دی، حالت فلحال عادي دی او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پراحت ونه درېدله او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکولې اوانونه راغور ځول ملکي تاسیساتي منه شکريو.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانه یو نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. لکرخی بلی غاړیتا د چمن یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نخته د جمعې په شپه ناوخته پیل شوي خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بې دلیل ډزې کړې. خو له دې وړاندې بېګا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نخته په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی او ترمن د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربن په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوي ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیب وو. سمی یوسفزای چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي د خپل ژوند لوې برخه په پاکستان کې تیر کړې ده. د پدې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باورۍ داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمن نشته وشي. د شاغلی یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي پوسپین بولدک لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالې ځلې کېږي یا د خبرو اترې حالې ځلې کېږي هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغه سیو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ییز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسف زیسب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچا زړونه ډک دي،
په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترینه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي بیا الف نه یې پوری افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی هغه راځي زمونږ افراد وجنی او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره دي نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته خلکو کې هم غوسه شته ده او پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کلکش ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رات کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو لاستازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړ لورو ترمنس
اغه فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې ارسو مې وبل سره په کړکیچ کې وي په عملی جګړه کې وي یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې یو دی یو بل سره هر ډول دروازې وتړي دا امکان نه لري خو البته حقیقت دا چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوی او طالبانو حیات هم ورغلی وو د پاکستان حیات هم ورغلی وو او په دې باندې تاکید شوی چې دا خبرې به پټ ساتل کیږي خو دا خو نشي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي د اوس وخت لپاره تم کېدلی شي یو څو وخت لپاره همدا فضا به وي خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هوادونو تم رسیږي لکه اوس تاسو ګوري سعودي عربستان هم بلا خره چې ډیر طالبان سره ښه روابط نه لرل خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیئت ریاست ته وغوښتلو ترکیه هم پکې داخل شو او قطر خو په خوانه باندې معمولو کې وونه کېدې چې پاینده کې نور هوادونه هم خپل حد شي وکړي خو متاسفانه څه چې ډیر زمرون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا دی او بل خلاف اوسه زیاته ده او دغه جګړه کله کله ودرېږي خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو د مشرانو د جورنالستانو د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري
نړیوال فشارونه شته د دې کړکیچ د حل لپاره
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دوالو باندې زیاتې خو دا سده زیات مستقیم فشار نه چول کیږي ځکه چې طالبان داخلي چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا د اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو دولل لپاره دروازې خلاصو ودا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو متاسفانه دوه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیشکیو ته ګوري نه دی عمله دا سه یو تصادم حالت رامسته شوی ده
خبريالو د چارو کتون کې سمي يوسف زاي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالی او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي لګوار سره مخامخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بسکران او مالداران وای چې وچکالی د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمنه کړې ده تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بسګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالی کرنه سخت زیانمنه کړې ده هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانلرون کې بوډی کړی د شنبه په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کم خلامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوې چې د اندېخنې وړ ده
خوشحالی دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې لبد مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لاملې د وبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې لبد مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستم
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي
هر کال مونږ د وچکالې د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نوینو دا غوښتوي وکړو چې وچکالې د امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي وي او په بوټو باندې ګردونه زیات دی وزي د دې امله حاصلات کمپیوټر باندې سکیږي او کمپیوټر غلې نو مونږ تبن چې مونږ وچکالې د امله ځانمن شو یو
دا اندېخنې داسې محال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی د راپور لمخې افغانستان د اقليمي بدلون لامل له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات فراه نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیخه په کال کې لشل تر دې شو ورځو روانوي پام دی حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقليمي بحران سره مخ دی. د سازمان ویلي د دې هواد نګدي 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه غواخلې دي. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدی ډلې یوازې په تیر 2022 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاء د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کارنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامدار وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلین نجیب الله سدید ازادي راډیو ته ویل
درباس ایجاد زیربناو مهم
دی. وای د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند غواخله او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. کچره تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا خورا پرونو متن پکې لوستلی شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو .com کې پیدا کولای شي. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو په ازادي راډیو .com کې ترلاسه کولای شئ. دغه اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. دا بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په ازادي راډیو .com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی وو، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو پوسټ پوری مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیشته دا ځدی رډو ته ویل لخپل څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له شغل اندیش څخه واورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یا
لکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون ریجی کد شگو کمرونا زڑون ریجی کد شگو کمرونا لکش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو شعر یا یو غزل یا سندرا والا کمپوزیشن جوړو بیا په موږ کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک کې هم پويږي هغه د اډیو باندې کار کوي ارشاد خالق دې زموږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلا بل غږونو کې مثلا د غږونو پر کوي خزا او خزي کې یا د نارینه کې نو بیا لا یو رسته سر او تالی کتل کېږي نو بعد لا هغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي نو دا دغسې لنډه پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندیش وایي؟
ټول ټول شاوخوا یوه هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. د راته وویل
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې یوټیوبر کومه وید هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونې د چومر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقع ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
kibla moda sukun ber safta moimam ber kibla moda sukun ber tur sur zar hum ber tur sur zar hum ber tur sur zar hum ber سر تغمی دا بابا دا ننگاو شال می دا دی پسر بادی خوازوینا دا وطن دا حدیری پسر بادی خوازوینا دا وطن دا حدیری پسر حس کمی پا لحد والا رویدا می پا زنگون بیر تور سر زرخون بیر tur sur zar hum bae tur sur zar hum bae